افغانستان کې د سهار و بجې دی د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. لومړی مو هم رابولو د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په کابل، ننګرهار، پروان او پنجشیر ولایتونو کې سیل ځپلو ته د مرستو د ویش خبر ورکړ. د ادارې پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې تر اوسه 1504 نوي کورنیو سرپناوي، خوراکي او غیر خوراکي توکي او نغدي پیسې ترلاسه کړي دي. کابل، ننګرهار، پروان او پنجشیر ولایتونه شاوخوا دوی ونې مخکې د سختو ورښتونو او سیلونو شاهدان وو. له بلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان تېره اونۍ ویلي وو چې د افغانستان په شمال او ختیځ کې د سیلونو له کبله نږدې 1000 کورنۍ زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې د سیلونو له کبله 3 تنه مړه او 9 تنه نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنجشنبه په یو خبر پانه کې لیکلي چې نن جمعه او سبا شنبه به په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، کابل، لوګر، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، غزنی، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، اروزګان او کندهار د سختو بارانونو، تالندي، برېښنا او سیلونو احتمال شته. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 15 تر 15.5 میلی متر پورې اټکل شوې ده. د خبرتیا پر اساس په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو اټکل شوی او ویل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 15 کیلومتر پورې وي. تاکل شوی ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د لویو وچو ترمنځ د مسابقو په لړ کې د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ له ګواتیمالا سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم غړي په دغه مسابقو کې د ګډون لپاره پرون پنجشنبه تایلند ته روان شول. د لویو وچو ترمنځ په دغو سیالیو کې د افغانستان، تایلند، کویت، نیوزیلند او ګواتیمالا د فوتبال لوبډلې برخه لري. دا سیالۍ د سنبلې له 10 تر 14 پورې د تایلند په کوربتوب کېږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداروي ایران د غنی شویو یورانیم زیرمه د نړیوالې تقاضا خلاف تقریبا تر تسلیحاتي درجې زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې پرون په یو محرم یا پټ راپور کې چې رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو کتل، ویلي ایران د اگست میاشتې له 12 د غنی شویو یورانیم زیرمه شپوش پیته فیصد یعنی 2.8 کیلوگرام رو تزیاد کری که پا مجموع که دقیقه زخیره یو سلو سلورش پیته 8.1 کیلوگرام رو ترسیده لیده. ده بمونو جوره ولو لپاره باید ده غنی شویو یورانیمو خالص والای 9% وی. ده ملگر ملتو ده ای داروی تهران لاهم ده 2023 میلادی کال ده سپتمبر میاشتی پر پریکی بیا کتنه نده کری او ده اتومی انرژی تجربه کارو مفتشانو ته اجازه نده ور کری چه ده ایران اتومی پروگرام و چاری. د اسرائیل پوځ او د فلسطینیانو حماس ډلې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د غزې په جګړه کې به درې ورځې وقفه راولي. څو شپږ لکه 40,000 ماشومانو ته د ګوزانی یا پولیو ضد واکسین ورکړل شي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې 20 غړیو هیوادونو په همدې موخه په غزې کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په جګړه کې د وقفې غوښتنه کړې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان یو جګپوري چارواکي ریک پیپر کون پرون ویلي چې دا لنډمهاله اوربند به په ځایي وخت سهار له 6 د ماسپښین تر 3 بجو عملي شي. غزه له 15 کلونو راهیسې له ګوزن پاکه وه، خو د اروپایي ټولنې د اعلامیې له مخې د پولیو د ویروس کشف یو خبرداری دی او په جولای میاشت کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې ثبت هلته نور ماشومان اغېزمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي په پولیو اخته ماشوم لس میاشتنی او د دارالبلح اوسیدونکی دی چې واکسین شوی نه و.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرحلی د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استاذ خبرداري ورکړ چې شاید ترهګر یو ځل بیا د افغانستان له خاورې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې په څیر بریټ وکړي. آصف تورانی په اسلام آباد کې د سفیرانو وی غونډې ته دا هم وویل چې د نړۍ پام د غزې او اوکراین جګړو ته اوښتی دی او افغانستان هیر شوی دی. د دې اندېښنې په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پر ایکس پاڼه افغاني ټویټر د ښاغلي دوراني څرګندونې رد کړې دي او ویلي دي چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت چې افغانستان ته کړی دی د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کېږي. دلته په خبرونه کې دا موضوع څېړو. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او د ازادي راډیو په فیسبوک کې هم دا بحث لیدلی شئ. هلته هم که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ. له جرمني د سکایپ له لارې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ چې په اتیایم لسیزو کې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کاوه امیر ګران را سره دی. د دوی هرکلی کوم. دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. ګران صاحب څه فکر کوئ چې د دې افغانستان او د اوسني افغانستان چې طالبان واکمنان دي او د پاکستان ترمنځ روابط په کوم لور روان دي؟
پاکستان دغه نیمه پیړۍ کېږي چې د افغانستان د بحران یا د افغانستان د کشالی یا د افغانستان په تړاو یې لوبې کړې دي او اوس یو ځل بیا غواړي چې دغه لوبې له سره پیل کړي. زه به تاسو ته مثال ووایم او هغه دا دی چې په اتیاومه لسیزه کې لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله زه په اسلام آباد کې ډیپلوماټ وم او د پاکستان په مداخلو باندې چې د افغانستان کې کړی دی هغه ما ته معلوم دی او په هغوی باندې موږ کشفي راپورونه هلته افغانستان ته لیږلي دي او د هغو پر بنسټ باندې په افغانستان کې په خارجه چارو په وزارت کې هلته یو کتاب نشر شو چې په نوم د وایټ بوک یا سپین کتاب باندې یادیدو او هغه بیا دغه د جهادي تنظیمونه یې چې د نواز شریف او د ضیاءالحق زوی اعجاز الحق او د ایسای دغه وخت رئیس تورن جنرال جاوید ناصر چې کابل ته بدرګه کړل حمید ګل هم ورسره ولو بیا دا ټول وزارتونه آرشیپونه یې چور کړل او هغه یې هم وسوځول یا یې پاکستان ته راوړل. اوس چې د پاکستان د حکومت خاص استازی د افغانستان لپاره آصف درانی دا خبرې کوي چې ګویا په افغانستان کې ترهګری ډلې دي او ترهګری ډلې په وده کې دي له هغې جملې څخه داعش او القاعده او دغسې نورې ډلې یادوي. زه فکر کوم لکه څرنګه چې د طالبانو د واکمنۍ البته دا واکمنۍ د فیکټو واکمنۍ ده او هغه بین المللي اصول یا هغه معلفي چې باید طالبان د حکومتولۍ دعوا وکړي هغه دوی تر اوسه پورې نه لرلې دي او نه مراعات کړي دي او لځکه هم د نړیوالو لخوا یا د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي او د افغانستان له خلکو څخه هم مشروعیت نه دی اخیستی. له دې کبله موږ باید ورته ډیفیکټو واکمنۍ ووایو. نو د دوی د خارجه چارو د وزارت دغه د خارجه چارو د وزارت د ویاند مرستیال چې کومې څرګندونې کړې دي چې د دغو خطرونو یا د دغو اندېښنو احتمال له پاکستانه کېدای سي دغه صحیح خبره دی. دا ولې دا ځکه صحیح خبره دی چې په خپله وګوري القاعده داعش مثلا په خپله لشکري جنگوي سپاهي صحابه لشکري مجاهدين دغه سي تي تي پي دا ټول او دغه سي نوري.
ګران صاحب مننه. همدغه ټیکې ته بیا هم راځو. د مومن صاحب یو نظر به واخلم. مومن صاحب په پاکستان کې بریدونه هم زیات شوي دي. له مشال رادیو ستاسو تازه راپورونه څه دي د امنیتي برخه؟
دا چې د پاکستان د سولې او د شخړو مطالعاتو مرکز دی په اسلام آباد کې. دغه چې کوم د جون میاشتې راپور دی نو په هغه کې وایي چې په لومړیو 15 میاشتو کې په پاکستان کې شاوخوا سباندې 400 وسلوال بدون تر سره شوې دي چې په هغه کې سباندې 900 کسانو ته مرګ جوب لوړېدلې ده. دوی دغه خبره کوي چې د دې سباندې 50% بدون چې د خبر پښتونخوا کې شوې دي او دوی بیا ورسره همدغه تور لګی چې زیاتره بدون هغه د افغانستان د پلان شوې دي، د افغانستان ځمکه هغه کارول شوې ده. خو کما خبره چې پاکستان کې نو کتا سو په غټ پکچر کې دی ته وګورئ نو په دې ورسته کې د پاکستان د بونو چارو وزارت د خبرونو مخترال چې د امریکای چارواکو سره د ملاقاتونو شوې دي او په هغه ملاقاتونو کې یا په خبرو کې دوی په دې باندې باس کړی دی چې داعش او طارق طالبان پاکستان د سیمې لپاره خطر دی. په نور وسلوالو ډلو خو زیاتره دوی فوکس هغه په داعش باندې دی. بیا که تاسو وګورئ د روس کې د کنسرټونو په تالار چې کوم وسلوال برید وشو، کوم بریدونه وشول، نو په هغه کې تاسو وکتل په هغه کې لسګونو کسانو ته مرګ جوب له وخته. بیا په ایران کې چې کوم برید وشو نو
یعنی لوی تشویش داعش،
لوی تشویش شو په دغه سیمه کې هغه داعش دی.
خو دلته یو سوال دا دی، داعش ته تشویش دی دا بل ګران صاحب څخه واورو. ګران صاحب، د داعش ته تشویش دی یوې خواته چې ګورو په افغانستان کې واکمن طالبان هم له داعش سره دښمنان دي، نو بیا طالب ته ولې د انتقاد ګوته باید ونیول شي؟
سوال هم دغه دی شیبر صاحب. خبره دا دی چې ما خپل یو څه وخت مخکې د طالبانو د پاکستان د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان چې ورته وایي د هغوی یو نماینده و، بیا د پاکستان پوځ ونیو او بندي کو او بیا وروسته خلاص و. د یوې معاملې په نتیجه کې هغه ویلي دي چې د داعش او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخه دي. اصلا دا دی چې پاکستان یا د پاکستان پوځي استبلیشمنت غواړي چې په ډیورنډ فرضي کرشي شاوخوا، دلته تراګریزې حملې یا تراګریز فعالیتونه زیات شي.
ګران صاحب وبښئ، په دې برخه کې محمد صاحب تازه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف څرګندونې دي چې له تروریزم سره په مبارزه کې ده په وینا دوی شاوخوا 40 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي، خو ګومان کوم 150 میلیارد ډالر دی یادوي چې دومره پاکستان زیان لیدلی دی. څېړونکو چې له مشال راډیو سره په دې ارتباط خبرې کړي دي، د کوم چا خبرې ساس په ذهن کې شته چې هغوی څه وایي؟
نو څېړونکي هم دغه خبره کوي چې دغه اکثره پیسې چې کم پاکستان ته راغلي دي د ترګرۍ په ضد باندې، نو هغه د پوځ یا د اسټبلیشمنت لاسته ځي، خو نقصان یا تاوانونه چې کوم د عام ولس کې هلته کې دا چې کوم تاسو د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت خبره کوي، ښکاره خبره ده چلته کې سرمایه کاران نه راځي، انویسټمنټ به هم نه کیږي، خو زیات تاوان چې د هغه ولسون ته رسېدلی. زه لکه تاسو ته د شمالي وزیرستان خبره وکړم، نو په شمالي وزیرستان کې پوره روغ روغ میرعلي بازار او داسې نور بازارونه هغه وړنګول شو. هلته کې خلک دا خبره کوي چې زموږ د کروڑونو روپو کاروبارونه منګ با د لکونو روپو زکات ورکو، اوس هغه په خپل مشال له په خبرو کې دا خبره کوي چې اوس هغه خپل زکات ته راستي. لکه زما د خبرې مقصد دا دی چې لکه دا اکثره پاکستان پوج دا دریز ورکوي چې هلته کې زمونږ په خپل دونه تاوان شو، خو هلته کې به ولسونه دا و چې تاوان د ولسونو شوه دی، پوستا یا حکومت تر ریاست ته خو پیسې راغلي ترګری پرزت باندې. خو که دغه ته مونږ راشو د داعش مسله، داعش مسله دغه ته پاکستان راپورته کړی دا کو څنګه چې ګران صاحب خبر وکړه، نو پروس کال په باجوړ کې د جمعیت اسلام په جلسه باندې بریج شوی په جون جولای میاشتو کې، په هغې کې څه باندې 100 کسان وژل شوي وو، څه باندې 40 کسان وژل شوي وو او څه باندې 100 هغه جوبل شوي وو. د هغې زموري هم داعش اخیستې وه. په باجوړ کې چې اکثره وسلوال بریدونه کېږي، د هغې زموري داعش وسلوالې ډلې اخلي. خو د رایټر رپورټ وختي وکتو، نو په هغه کې دا و چې د کنسرټونو په تالار چې په ماسکو کې کوم بریج شوی وو او د هغې زموري چې داعش ډلې کوم منلې وه غفاري ډلې، نو دوی و چې غفاري هغوی رایټر چې دی د پاکستان طالبانو او د افغان طالبانو سره خبرې کړې دي، نو د هغې په بنیاد دوی دا خبره کوي چې غفاري تللی دی په بلوچستان کې پټ شوی دی او هغه په جوبل حالت کې دی. البته به دوی دا کوشش کړی دی چې پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه دوی ته څه معلومات نه دي ورکړي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه د څنګه همدغه امریکایي ځواکونو په خوانې د قومنده د امریکایي ځواکونو په خوانې مشر چې دی مکینزي هغه هم دا خبره کړې ده چې داعش یو خطر دی د دوی لپاره بریټ کولې شي دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې داعش وسلوال چې دی هغه زیات شوی دی او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبانو نه افغان طالبانو جلا شوي دي غریب ملکونو ځوانان دي هغه دې تر روان دي بیا د داعش په داس طریقه باندې په افغانستان کې خپل بریدونه ترسره کړل چې اوس په دې وروستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رویټر سره خبرې کړي په هغه کې هغوی دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دي هغه غیر پښتانه دي په داعش کې هغوی دا خبره کوي او هغې وجه دا ده چې داعش خپل ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګنډي ستراتیژي داسې مخته روانه کړې ده چې خپلو لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کې
موضوع پراخه
هم اندیشنو یو وار همدغه دی ګراد صاحب مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سي جرمنی دا خبر ورکو چې دو افغانان د تروریزم د ګواش په ارتباط چې دوی غوښتل چې په سویډن کې د جرمنی د امنیتي چارواکو په وینا حمله وکړي دوی نیولې دي یو رامین نومي چې بلم ابراهیم او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي کله چې دغه راپورونه خبري شي نو بیا خو دغه اندیشنې ورسره زیاتیږي چې داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یو تهدید بدلیدونکې ده د آصف دورانی خبره خو بیا له دغه اړخه بیرته یو څه سمه نه ښکاري
داسې دی شیبر صاحب چې په خپله تاسې وګورئ یاسې په دغه څو لسیزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنګ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې د دغه لپاره یو منل سوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود دغه تراګر چې یادیږي یا تراګری ډلې دا په خپله د دغه لویو قدرتونو لخوا او همدارنګه د پاکستان لخوا جوړې سوي دي ما مخکې عرض وکړو چې په خپله د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان وویل چې داعش یا په خپله تراګر او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخونه دي لبلی خوا دا سید دا اندیشنی موجود دی دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم بل خبر دا دی چې دا تراګر چې دی دې ته اشاره شوی دی مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه دی چې په بمبئی کې یو حمله وشو تراګریزه حمله په دغه حمله کې پاکستانیان ول او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نمیدو چې بیا هغه هغه اعتراف وکړ چې موږ ته د پاکستان پوځ ټریننګ راکړی دی بله خبره دا ده چې بیا په 2018 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه تراګر چې دی یو دغه سټیټ اکټرز یو نن سټیټ اکټرز دی او یو سټیټ اکټرز دی سټیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي کچیرته مثلا دغه تراګرو ته چې هغه په لندن کې په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې تراګریزي حمله ترسره کړې دي دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي هغوی ته مواد ونه رسوي هغوی ته مثلا مالی چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي فایي
شیبر صاحب که تاسو ګورئ نو د مشال ریډیو رپورټ اوس هم د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې پروت دی هغه ما وختي کتنو په هغه کې دا خبر راغلی چې په وردګ کې په هرات کې په مختلفو ځایونو کې یو خوا داعش بریدونه کړي دي نو بل خوا د طالبانو چې کومو د استخباراتو څانګه د هغې کې ځینې داعش وسلوال هم ورنوتي دي په هغې کې شامل شوي دي بل خوا که بیا تاسو وګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریفو لی په خپله دا تورونه لګی په خپله دا خبره کوي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان نه راوستل په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول دغه سي د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر او فیض حمید دا وخت د پوسټ په قید کې دي او تیر ورځ پوسټ دا هم ویلي چې د فیض حمید سره دغه ځینې ملګري منګ نیولې دي او خبرې داسې دي چې دغه ملګری موږ په دې تړاو نیولې دي چې دغه ملګرو نه دا پښتنې هم روانې دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی ناامني زیږولې ده دا وایي دا خبره ده نو تاسو سوچ وکړئ چې د افغانستان کې دغه حالت روان دی په پا پاکستان کې د وزیر اعظم دا خبره کې چې عمران خان په وختو کې نا امنی زیاته شوې ده او دغه وخت پوښتنه زما دا ده چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې دغه سیمه به د نړیوالو دپاره خطر نه ګرځي؟
ګران صاحب،
زما نظر دا دی چې زه فکر کوم چې د تروریزم د ټکولو لپاره یا د دغې پدیدې د محوه کولو لپاره ښه دا دی چې د پاکستان په پوځ باندې، په استخباراتو باندې چې هغه د آیسای شبکه ده، په هغوی باندې فشار واچول شي. تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پوځ او د پاکستان همدغه پوځي استخبارات آیسای انټر سرویسز انټلیجنس دغه له همدغه تراګرو سره ملوث دي. دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټ آباد د ککول نظامی اکاډمۍ په محوطه کې یا په ګارنیزیون کې کور ورته جوړ کړی و، او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو. دا زه دقیق اسناد لرم. او او یو تونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل سوی ولو، او له دغه تونل څخه به د پاکستان پوځي منصوبین دته ورتلل او دته به هدایت ورکاوه، او هغه څه چې کوم هغو لازم ولو هغه مشورې به سره کولې. بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې ګوري دغه اسامه بن لادن چې په 2011 کې په دوهم د مای باندې دغه عملیاتو په نتیجه کې له منځه یووړل شو، په هغه وخت کې آصف علي زرداری په دغه باندې خبر وو، او دغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی وو، هغه خبر وو. هغه وس په استرالیا کې وایي جزیره اخیستې ده. دوی ټول
خبرګران صاحب وبښئ، دغه معلومات چې تاسو شریکول دا البته په ځینو راپورونو کې اشاره ورته شوي دي چې فرضاً له پوځي اډې د اوسامه تر کوره پورې تونل ایستل شوی دی، لیکن څوک یې بشپړ تاییدولی نه شي، او یا دا خبره هم څوک نه شي تاییدولی چې آصف علي زرداری د اوسامه ابن لادن په ضد باندې چې عملیات کېدل د هغه څوک خبر وو. اما بلې خواته تاسو د فشار خبره وکړه، مثلا په وروستیو کلونو کې امریکا متحده ایالاتونو چې د پاکستان له پوځ سره کومې مرستې کولې، 800 میلیونه ډالر به هر کال ورکول، هغه بندي کړی دي. او تازه یو نوی خبر دی چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبئی بریټ مخکې اشاره وکړه، د ممبئی د بریټ یو طرح چې په امریکا کې اوسېدو، امریکا ویلي چې هغه هند ته سپارو. تاسو په دې برخه کې مومن صاحب راپور څه درلودل تاسو په مشال کې؟
زما تاسو پام
درلود، یعنی مطلب ملدی و چې یعنی په نړیواله سطح باندې په دې کې مشک نسته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه سته. داسې نه چې فشارونه، حتی د پاکستان کورنی فشارونه داسې په پاکستان کې عمل مخکې محمد صاحب تاسو اشاره وکړله چې یوازې 60 کال څومره بریدونه شوي دي.
بالکل بریدونه شوي دي. او بله شیبر صاحب، هلته کې مسله دا ده چې د پاکستان پوځ هم لګې دی، هغوی سره چې موږ خبرې کېږي، لکه وختي د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن سره زما خبرې کېدې د رپورټ دپاره، نو هغه به ته دا ویلي چې ګوره دې کې پخپله باندې زموږ دارې پوځونه پوځیان هغه مري، داسې نه ده چې لکه پوځ قربانۍ نه ورکوي. دا د دې کې د که تاسو وګورئ نو په دې وروستۍ کې اکثره بریدونه د پاکستان په امنیتي سرتیرو باندې شوي، په پوځ باندې شوي،
خصوصا په پوځ باندې.
پخوا
به په پولیسو کېدل یا په ملیشاو کېدل، اوس
په پوځ باندې کېږي، ملیشا سرتیرو باندې کېږي، نو هغه په بلوچستان کې هم کېږي، هغه په خیبر پختونخوا کې هم کېږي. د دې نه علاوه نور چې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چین، د هغوی چې کوم انجینران دي یا د هغوی نور وګړي دي په پاکستان کې، په هغوی باندې بریدونه کېږي. نو داسې ډېرې خبرې دي چې لکه هغې دا بریښي چې د یوازې د پاکستان عام ولس نه یا د افغانستان عام ولس نه، بلکې د پاکستان پوځ هغوی هم په نښه کېږي، د پاکستان پولیس، د پاکستان ملیشیا ځواکونه
په دغه شرایطو کې. دې له خاطره چې دا بحث یو ډول راغونډ کړو، ګران صاحب، د په افغانستان کې د اوسنیو واکمنانو او په پاکستان کې د اوسنیو واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پوري کوي، دغه روابط ممکنه ده چې نشتې شي؟
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري. وسوګوره یک هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی وسو وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورم ایجنسی ته تللی ولو حالت له خپل خپلوانو سره له خپل
خیر اوس دغه راپورونه خو نه تایید سیوی کنه
لیدنی کتنې
کړی ګران صاحب دغه راپورونه هیڅ وختم آزاد رسنۍ فرزن لکه آزادی راډیو نه تایید ولې سفلانه حالت تللی ده تر څو سی په رسمي شکلونه ویل سی نن سبا خو د خواله رسنۍ هم ډیر آمده خلک دا خبرې کوي اما په عمل کې مثلا په عمل کې د دوړو خو روابط په اقتصادي او سیاسي برخه کې په یو بل باندې سخت تورونه پورې کوي
بریدونه کوي په پولو
بریدونه کوي د په اقتصادي لحاظ باندې تورخم یو ورځ بند یو ورځ خلاص وي د په تازم له کندهار راپور درلود چې بزګران وایي چې خټکی او هندوانې به پخوا په پاکستان کې خرڅې دي اوس د پاکستان لاره بیخي بنده سوې ده مهاجرین تر پنځه لکه ډېر افغان کډوال پاکستان له خپلې خاورې په زور ایستلې دي په دغه شرایطو کې که بیخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره جن روابط ولري لیکن په عمل کې دا ولسونه ډیر په لري کې دودي
تاسو ته معلومه ده چې بر صاحب دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشلی دي اغل ته یو خو دا ډیره اکستریمیست یا افراطی ډله ده چې ملا هیبت الله په راس کې ده او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په شذو باندې بندیز ولګیږي او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي یو دغه خبره ده چې په هغه کې یو څو او دا مقتدره حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلط دي او حکمرانی کوي او بل دا دي چې هغه څوک چې لکه ملا عبدالغني برادر شیر محمد عباس ستانکزی او دغسې ځینې نور وزیران دي چې هغوی بیا غواړي چې له نړیوالو سره ښې اړیکې ولري تعامل ولري او ضمناً په رسمیت باندې وپېژندل شي نو خبره دلته دا ده چې هغه مقتدره حلقه غواړي چې دلته او هغوی له پاکستان سره اړیکې لري زما د معلوماتو له مخې چې په خپله د دغه ملا هیبت الله ګارد یا د ګارد دغه مقتدره استخبارات او ضمناً هغه څوک چې دوی امنیت یا سیکیورټي ساتي هغه هم له پاکستان سره تعلق لري
تر هغوی پورې چې آزاد رسنۍ یو موضوع تایید نه کړي هغه څوک نشته تاییدولی چې فلانی له فلانی سره ارتباط لري په دې کې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبانو سره ډېر نږدې روابط و د کوټ شورا وله د پېښور شورا وله او په دې باندې تورن شوي دي دوی بلې خواته فرزند پاکستان پخواني حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود فیض حمید کابل ته ولاړ د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی
په زمید زندان کې دی عمران خان په زندان کې دی عمران خان هغه وخت کې چې کله کابل سو کوت وکړو نو عمران خان هغه وخت کې دا خبر وکړه چې افغانان د غلامۍ زنجیرونه وشلول هغه عمران خان هغه دی اوس په زندان کې دی په عمران خان دا تورونه هم لګي چې په خپل حکومتي دوره کې یې وسلوال د جیلونه خوشې کړي دي د موجوده وخت چې کوم حکومت دا وخت په پوزیشن کې هم دی په تورونه لګول نو ستاسو خبره سمه ده چې لکه خو ګران صاحب چې کوم خبره کوي چې څنګه طالبان په خپلو کې سره وشل شوي دي دغه سي په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي ادارا چې کوم چارواکي یا پوزي چارواکي دغه خپلو کې سره وشل شوي دي اغل ته دا خبره کوي چې څوک زیا پرو زیادي څوک دغه باقیات مخته روان کړی دي څوک د حمید ګل دی څوک د اشفاق کیانی دی څوک د راحیل شریف دی
او بخښه مومن صاحب د افغان طالبان په برخه کې خو پښکارا وایي ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ وکړو کابل ته مورسول مرسته مور سره وکړه اوس له هغوی سره دښمني کوو ځینې ښکارا دا خبره
دا خبره کیږي بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي که تاسو خیلی په 14 او 15 اگست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې سراج الحق دغه سي محمود خان د دین علاوه په رمضان د ټولو غا تصویرانه غ ویډیوګانې مخترالې چې دوی سره یو ځل دکې نو د سیم نه د چې لکه ګینې دوی یو بل سره غا اختلافات دي خو اخره عجیب سړی دا خبر لکه څنګه چې تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غټ تاوان ورسېدو کاروبارونه دي هغه د ولسونو
عملا رسېدلای دا یعنی د پاکستان اقتصاد مخ په زوړ روان دی سیاسي ثبات ګډوډ دی په پاکستان کې ډېر ګډوډ حالت دی
او د دې حالاتو د وجې نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکه کیږي نو اوس د پاکستان د پوز مشر او نور چارواکي بار بار لګیل چې دا انټرنیټي دهشتګردي ده، د دې د مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو د هغې د وجې نه اوس په پاکستان کې 30% پورې انټرنیټ ورو شوی دی، هلکه چې انټرنیټي خدمات ورکوونکي هم ادارې د هغوی دا خبره کوي. نو د هغې د وجې نه د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغې ته څومره تاوان ورسېد؟
نه نه، پاکستان څو ورځې مخکې د پاکستان د ټیکسټایل کمپنۍ یو مشر ویډیوګانې ما لیدلې، هغه وایي وایي چې 15 لوی کارخانې مې درلودې، په لکونو کسان له کاره لوېدلې دي، دا مې ټولې بندې کړې دي. خو خیر، دې اړخ ته د دې لپاره چې دا بحث بېرته راغونډ کړو. ګران صاحب،
بله، یو عرض کوم. مثلا اول خو دغه د عمران خان او د فیض حمید د ایسای پخوانی رئیس د دغو د کورت مارشال یا د نیولو په حق لباندې ما ځینې راپورونه چې هغه ډېر معتبره رسنۍ دي، هندی یا بنگلادیشی یا ځینې نورې، دا مې چې مطالعه کړې دي، هغلته داسې ویل شوي دي چې دا د فیض حمید نیول په دغه وخت کې په دغسې شرایطو کې دا دې لپاره داسې عمران خان هغو ته نظامی محکمې ته راکش کړای شي، او دا په خپل عمران خان هم ورته اشاره کړي.
دا خبره خو شوې ده.
یو بل عرض کوم، هغه دا دی چې مثلا هلته په بنگلادیش کې حالات په ډراماتیک ډول باندې واوښتل یا بدل شول. هغلته داسې تصور شیخ حسینه واجد نسوای کولای، ولې خبره دا دی چې هغه د محصلینو زور ولو په دغه کې هغه د جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان سره
ګران صاحب وبخښئ، د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي، په لنډو کې په دې اخر کې ستاسو نظر واخلم، د سیمې حالات په کومه خوا روان دي؟ بهتر کېدای شي او کنه د خرابي په خوا روان دي؟
زما نظر دا ده چې د سیمې حالات بدلیدونکي دي او په ډیره چټکۍ سره بدلیدونکي دي. دلته پاکستان غواړي چې خپل لوبه وکړي او بیرته د ډالري عایداتو د لاسته راوړلو لپاره له امریکا څخه تراګریزي پروژې واخلي، نه ځکه دغه آصف درانی داسې تبلیغات کوي او غواړي چې مثلا په همدغه د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پښتانه یا افغان ولسونه وټکوي. اوس وګورئ په بلوچستان کې ډېر بد حال دی، هغه تحریک چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په وسیله باندې په مخ باندې ځي، هغه اول خو په اسلام آباد کې په بېرحمۍ سره وټکاوه او اوس هم هغوی ته اجازه نه ورکوي. او هلته هره ورځ د پاکستان پوځ هلته تلفات ورکوي. بل مخکې چې مومن صاحب اشاره وکوله چې دلته پوځیان مري، ګوري دغلته ملیشي ورمخې کوي او په ملیشیو کې په فرنټیر کانسټبلری ده یا مومن سکاوټس ده یا دغه دي او یا هغه ملیشي چې دي، په دغو کې اکثرا پښتانه دي او دوی ته دا بې تفاوته ده چې هلته د خیبر پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې یا په بلوچستان کې هم دغه قومونه مري. ولې دغسې حوادث یا دغسې تراګریزې پېښې په اسلام آباد کې یا مثلا په راولپنډي یا د پنجاب په نورو شهرو کې نه کېږي؟
مننه ګران صاحب، مننه ګران صاحب، له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. مومن صاحب، له تاسو هم منندوی یم. البته د وروستیو راپورونو له مخې د پاکستان په سند کې هم نامنۍ زیات شوې دي او له پنجاب هم خصوصا له جنوبي پنجاب د ځینو نامنیو پیښې د پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. له لیدونکو منندوی یم چې تر دې دمه دا خبرونه راسره وکتله.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي میلمه
سلامونه. د ازادي میلمه خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په بهر کې له یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو تاسو اوس کولای شئ زموږ ټولې خبرونه د انټرنیټ په مټ باندې سلر ویچ درې واوري د نړۍ په هر ځای کې چې
صفت الله زاهدی اوس په جرمني کې دیرا دی خو تر تیرو څو کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلوله په دې ځانګړي مرکه کې لخغلی زاهدی سره د خبريال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنه کوم خو له هر څه مخکې د زاهدی خپل پیژنګلوي د دل خپل خولي واوري
کوم څه د فتوا زاهدی د هلمند ولایت په ناوو لسوالۍ کې زیږیدلم ما ذکر په پاکستان کې لومړنۍ ذکر کړې کله چې مشکور نه یم مهاجر سلو التطلیو د پاکستان ګرد ځنګل کې میز د کرکړي او لاغي ورسته د سټبیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلم او هلمند کې می دلته د باختر خبري اژانس سره لومړی کار پیل کړ او بیا ورسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې آی ډبلیو پی آر نومې دی دغه سره می د وکلن کار وکي او دغه انسټیټیوټ می هم اول وست د سره سره می په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې او په 2013 کال کې می د امریکا په والټر کرانکټ سکول اف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې یو 15 ځنۍ زده کړې بشپړې کړلې او له هغه ځای څخه وروسته بیا بیرته افغانستان ته رالم او تر 2021 کال پورې می په افغانستان کې د خبریالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړي چې هلته می د رادیو او تلویزیون د مسؤلیت سربیره خپل رادیو می هم درلودله او یو جریده می درلودله د هلی په نوم باندې هغه مهم چاپوله آلمان کې می د دوچ ویل اکاډمۍ په څخه د ژورنالیزم په برخه کې وکړنه زده کړه هم وکړله
دومره زیاتې زده کړې زاهدی صاحب او کافی تجربه د ژورنالیزم په برخه کې اوس څه کوي
اوس د 2023 کال پورې ما د دوچ ویل یا د آلمان ژغ رادیو سره د خبريال په توګه کار کاوه او د 2023 کال په جنوري کې می دند پریشي اوس می خپل د افغانستان ژغ په نوم یو رادیو جوړ کړی چې د افغانان لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي البته یوازې ځنه بلکه زمور سره څو کسان یو مرغه څو خبريالان یو افغان خبريالان چې اوس په اسلام ایکسل جرنالستان یا لکه په تبیت کې چې اوسې رو هغه کسان یو دلته مخبل فعالیتونه پیل کړی او د دې رادیو لالارې خلکو ته خبرونه خبرونی موسیقي سندري تعلیمي او کلتوري خبرونی د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونی او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړی دی او کار کوو
د دې رادیو اوریدونکو په افغانستان کې د نن هم شته کې یوازې په بهر کې مشت افغانان دي
د دې رادیو تقریبا موږ چې د رادیو یو سیستم لري چې هغه کار او کور هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکو لرو چې هغه البته دا کسان اوس د انلاین انټرنیټي په مخ باندې پرمټ باندې دوی د رادیو اوري موږ هڅه کوو چې اوس د رادیو د یو اپ د لارې هم اپیل کو چې تر څو پرې د اپ اوټومات موبایل کې البته خلک ډاونلود کړي او ټول خلک واوري یعنی د اوریدونکو زیات شي خو دا غي سربیره په بهر کې هم موږ په اروپا کې په امریکا کې او په آسیا کې په دې درو سره یو دونه کم کسان لرو چې لیدونکو اوریدونکو ستا او دوی د رادیو اوري ترتیبوي مشتکمنټونه لیکي خپل نظرونه ملکي په دغه ټول هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کیږي ځکه چې دا د انټرنیټ په مټ دا او انټرنیټ ته چهار څوک لاسرسي لري دوی کولی شي د افغانستان ژغ رادیو تعقیب کړي او وایي
هغه کسان چې د اپ لاره د رادیو پراتلونکو کې ستاسو په پام کې ده چې اوري به دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتا سي د بلی اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی دی چې هم یې ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي لته سره نشلولې دي موږ یو سیستم له امازون څخه اخیسته چې دا سیستم یو برخه په دوبۍ کې ده او موږ لته یو سپیس اخیسته چې هغه افغانستان لپاره ډیر نږدې دی دا مزکه دا کار وکړ تر څو پوری خلک بیر لږ انټرنیټ افغانستان کې پیسې هم پیو رادیو ډیر واوري او په دې ځایونه کې چې دلته د رادیو د اوریدلو اغستې یا برخه چې دغه ډیر درنه ده یعنی تکواله سي په انټرنیټ باندې واوري خو له ډیر انټرنیټ څخه مصرف کی خو له افغانستان او پاکستان ایران او دغه هیوادونو کې حالت د انټرنیټ برخه چې دلته ډیر کمیږي ک یو څوک حالته په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کې شاید کولای شي سپیشل روزز موږ د رادیو واوري او څلور وی ساعتم کولای شي الته واوري او د سیستم بلته د دوی بل اثرای وټل ولري دا سره تر څنګ به دوی کولای شي خپل نظرونه پیغامونه او خپل مرکه اته د نیکښنې ویډیوګانې باندې د عبدلاری دوی کولای شي مشته ولېږي او از مر سره شریک کړي دا موږ یو نو سیستم د چوس مشکار باندې کوو او د برخې تقریبا کارونه شپږ سلنه بشپړ شوی دی نور سیستمونه به هم ان شاء الله ډیر ژر به بشپړ شي او بیا به ورسته د دوی په واک کې ورکړو
یو نه ټمو په پام کې شته چې څه وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې تاسو رادیو اوري
شاید تر دسمبر پورې دغه موږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي زکه چې راغی نه پاره تاسو معلومات ترته یو څه مثلا پیسې ته اړتیا سته کار ته اړتیا سته او بیا خصوصا بهر کې چې اوسېږي دلته دغه اعلانات او سپانسر او ځین سیستمونه لکه افغانستان کې چې وو د شخصي رادیو په پاله کول اولته البته تقریبا ډیر زیات و یعنی ډیر بهرنۍ موسسات خپل ځینې دفترونه غوې مرسته کول ولې دلته چې تکله دغه یو څه پاله کوي اکلن ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته چې دغه څه چې ما په اړه کړی په کومه برخه کې دي څنګه کار کوي خلک څومره لاسرسي ورته لري دلته رښتینی څه غواړي نو کله چې هغه دغه څه باندې پوسی ورسته سره کومک کوي او ملاتړ کوي هله لرو چې تر دسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2023 کال پر اول میاشتې د جنوري په اوله به ان شاء الله افغانستان کې دغه اپ ټول خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي موږ هله لرو چې تر یو کال پورې دغه شاو خو د پنځه لکه څخه تر یو ملیون کسان پورې دا ډاونلوډ کړي او دا رادیو موږ اوریدونکو ولا
د رادیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي
موږ هدف دا دی چې د افغانستان کې چې اوس دا مهال هلته د رسنیو پر وړاندې ځینې بندیزونه شته او یا الته دې نه څنګه پرې ژي مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک خوشي یا د نې داسې معلوماتونو خبرونه چې هغه باندې باندې د ګولسي زموږ یو ځانای هدف د ژورنالیزم د اصول او اساسات سره سم کړه او دقیق خبرونه خبرول د غیر ترڅنګ تعلیمي خبرونه مو شو خبرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو او د دې سره ترڅنګ موږ کلتوري فرهنګي د برخې کار کوو خو موږ لوی برخه چې دغه د افغان شوزو لپاره چاغوي شونځي تنزي دغه لپاره د پروګرامونو خبرول دي چې هم د اوسم موږ په ویب سټ او رادیو کې کولای سل ته خلک ته خبرونه واوري او هر ورځ لپاره یو یو خبرونه وړاندې کیږي کتابونه افغانستان کې ستاسو د خبرونو او د کول سي د کتابونو ملته واخلي یا د واتس اپ لاله موږ یو سیستم ورته پاله کړی دوی اړیکهونه سي د کتابونو دوی ته ورکول کیږي هغه جنې چې مکتبونو ته نشپلاله دوی پښتو دری انګلیزي کیمیا بیولوژي فزیک او نور د ذکر چې دی لوم ټولګي څخه پورته دوی زکول سي او په خپل کور کې تلکشن مثاله سي دغه واوري د یو شوون کې لاله د ټول وخت تدریس کیږي
کوس ورشو تاسو خوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو د افغانستان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو رادیو درلوده د رادیو په باب یو څه ته وایس
شم ما په 2013 کال کې لته یو رادیو په اړه باندې کار پیل کړ تر څو پرې لته یو اف ام رادیو ولرم او هغه دغه یو برخې مزلته ډېر کار وکړ د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د رادیو د اف ام رادیو جواز واخیست او ان د ټلویزیون د برخه جواز مهم تر لاس کړ یعنی چې مو واخیستل خو په دې بیا تعولات را ل چې یوازې غ رادیو پات خپل هغه رادیو چې هغه چې ما کار کوي مش تقریبا څو افغان خبري اعلان ولتم چې افغانستان کې د خبريالۍ دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تلپاتې نه دي چې اکلا تړۍ لکه دایمي قراردادونه ولري. نو عموما کله ناکله به سړی یو ورځ د کار به درلودی وي ونه موږول چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پات کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یو اف ام رادیو ولته جوړ کړو. موږ هغه رادیو چې جوړ کړل هلته موږ بېلابېلې خپرونې درلودلې، یو پروډکشن مو درلود او دغه سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلودی چې په هغه په بېلو بېلو برخو کې کار کوو.
چانه مو مرسته ترلاسه کوله او که تاسو په خپله د تجارتي اعلانونو له لارې خپل مصارف ترلاسه کول؟
موږ هغه مال چې زه د رادیو مسولیت ما په غاړه ولته موږ ټولې دغه خبرونه او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دې په مټ باندې مکولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل، ځنی خبرونه مخبرولې، عموما بلبیل خبرونه وي چې هغه کې صحیح خبرونه وي، مثلا د ځین نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونه وي او خصوصا تجارتي اعلانات هغه وخت ډیر زیات و. اماغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرول او شاوخوا موږ سره ولس کسانو کار کاوه او د ټولو لپاره معاش رسېدی هم د بری پوه هم پخې صحیح سنبالېدلې.
دلته د نوې راډیو که خدای کول او فعال شو، په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومانو لپاره هم ځانګړي پروګرامونه لري. د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام څه معنا، په کومه ژبه او کله چې تاسو وایئ چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې، نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي، دا څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي؟
تکلیف به تاسو وګورئ اروپا، امریکا او بیا نور هیوادونو ته چې افغانان راغلي او بیا نوي زیږیدلي ماشومان دي هغه تر ډیره پورې خپل مورنۍ ژبه تقریبا اویا سلنه یا اتیا سلنه هیره کړې ده. هغوی دلته بهرنۍ ژبې باندې زده کړه کوي، کلتور هم دا دی، ټولنه هم دلته بهرنۍ ده. نو د دوی لپاره اړ دا دی چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي او دغه برخه کې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخه کې، اما هم نشریږي او د ماشومانو لپاره موږ دلته بېلابېل کارونه کوو. ما هم د تېرې اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤول ډاکټر صاحب یحیی وردګ دی، هغه له تېرو دېرش کلونو راهیسې المان کې په دې برخه کې ډېر کار کړی. له هغوی سره په ګډه د افغانستان غږ راډیو او افغانیک دفتر دلته د ماشومانو لپاره نکلونه ورته موږ تیارو او دا ورته کوو. د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر، او زموږ یوازینی هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو دغه کومې خپرونې چې په ګډه به یې وړاندې کوو دا هم واخلو او دغه راډیو کې خپرو کړو. دا به تر ټولو یو ښه ګام وي، هم به ماشومان ملندل ته راځي او هم به د آنلاین میټینګونو له لارې یا د آنلاین سیستمونو له لارې دوی وصل کیږي دلته، هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې یو نقل ورته ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور دود او دستور هم ساتلی وي او دغې سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړې وي. ډېر نوي حروف شاید دوی واوري.
یعنې په دې توګه ستاسو مطلب دا دی چې د په افغانستان کې دننه د ماشومانو لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډېره افغان ماشومانو لپاره به نور پروګرامونه برابروي، همداسې؟
نه، دواړه یو پروګرامونه دي. دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلونه کوو دا کولی سي خپل په افغانستان کې ماشومان واوري. دا دغه د لپاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې زموږ ډېری ماشومان د لپاره اوس نه خلل کیږي یا کسې نه ویل کیږي. موږ هلته وړکتونونو کې داسې څه نه لرو، ول دلته چې دغه ګام اخیستل کیږي دا تر ټولو یو ښه کار دی. هم به دوی نقل زده کوي او هم به پښتو تور زده کوي. شاید دغه ماشومان چې په افغانستان کې وي هغوی به د آنلاین میټینګ سره وسل سي، هغوی د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبرې ورسره وکړي، یو د بل سره دوی یو د بل خبرې وکړي. هدف هم دا غوي.
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی، یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربې او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلئ؟
تکل که په اروپا کې او خصوصا نورو هیوادونو کې دلته د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې ډېر غټ کار شوی دی. تاسو وګورئ دوی خپلو ماشومان ته دومره ښه ادب ور زده کړی او دومره ادبي تور ورته وایي که کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کوي یا هغه ماشوم ستا کور ته راځي، هغه اول ور درته وایي اجازه ده چې زه داخل کړم ستاسو کور. ولې زموږ او ستاسو ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان دي هغوی دومره دغه ادبیاتو دې برخه کې دومره نه دي روزل شوي، نه مکاتبو کې دغه څه ورته ورښول کېږي، نه هغه وړکتونونو کې دغه څه ورته زده کېږي.
دا فکر نه کوئ چې د کلتوري تفاوتونو یوه برخه ده؟ نه دا چې څه دوی کم زده کړي یا څه هغوی زیات زده کړي،
نه، اصلا جګړه یوازینی هغه شی او هغه بدبختي ده چې افغان ماشومان یې دغه څه څخه لرې کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داود خان حکومت وو، تاسو وګورئ همدغه المانیان هلته راتلل، د دوی ماشومان هم هلته زده کړه کوله، یعنی دوی هلته ډېر څه زده کول. هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ تر دوی ډېر ښه ادب درلودی د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې. خو دغه وروستۍ کې د جګړې چې رالی دغه هر څه له منځه ولاړل. موږ کوشش کوو د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې، خصوصا موږ دلته ډېر کسان لرو، خپل تورمان صاحب اجمل تورمان چې یو ښه لیکوال دی او محمد آصف بهاند صاحب هغه او ډاکټر بیاهیا وردګ او خپل ځینې نور لیکوالان دلته شته چې هغوی د ادبیاتو په برخه کې ډېر کار کړی. موږ د دوی د تجربو څخه په استفادې سره دغه پروګرامونو او دغه هر څه به مخته وړو.
دغه رادیو چې تاسو په پام کې ده، دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات دا هم خپروي؟
تکل صاحب دا اوس هم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، ټیک ټاک او دغه سره تر څنګ پر ویب سایټ د برخ باندې خبرو. او دغه دو اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبری برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبری ټول کومول ورو چې هم خلک واوري. موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو، خپل ځینې کسان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي، هغه کسان کې دننه دي او که بهر کې خبرې اعلان کړي.
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې، د دیو په منځ کې بس تاسو لپاره رقابت یو څه ګران نه وي په دې امکاناتو چې تاسو یې لرئ؟ ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر کم شمیر ملګري هغه هم په رضاکاره توګه له تاسو سره کار کوي، همداسې ده؟
تاسو وګورئ هر دغه نړیوال رادیو چې جوړ شوی هغوی خپل ځان لپاره پالیسي لري او هغوی خپل پالیسی په مخ وړي، تر ډېره پر دوی هغه خپل اهداف وړي. یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر رادیو چې کوم څه نشرات لري یا خبرونه کوي هغه باید له خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او زه تاسو ته څه خبره کوم. موږ دغه هر څه چې کوو اول تل د خلکو غوښتنې مو کتلې او اورېدلې مو له هغو سره مو خبرې کړي تقریبا ډیرو کسانو سره او بیا پوسوي چې موږ دغسې یو څه جوړ کړو. موږ او د نورو نړیوال رادیوګانو فرق به دا وي چې زموږ نشرات به کم وي، صحیح، یعنی څلورویشت ساعته کې به موږ اته ساعته یا اووه ساعته یا شپږ ساعته داسې خپرونې ولرو چې ځینې به تکراري وي، ځینې به نورې خپرونې وي ورته خپرو به. خو ولې دغه څه به نه وي چې یوازې به د یو هدف لپاره، زموږ هدف به خلک وي. یعنی زموږ ټارګټ چې دی هغه د افغانستان خلک دي چې هغوی دپاره یو څه خپرو کړو وی لرو.
ډېره مننه زاهدي صاحب. ورځو ستاسو شخصي ژوند ته، تاسو څه وخت راغلي یاست جرمني ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربیره نور هم څه فعالیت لري؟
د 2018 کال د ډسمبر پر اوله باندې جرمني هیواد ته راغلم او زه د سره تر څنګ چې د خپلې راډیو یا دغه چارې مخته وړم دغه سره تر څنګ د الماني ژبې زده کړه کوم. او دلته لکه مخکې چې مې یادونه وکړه دغه د افغاني ټولنې سره هم ته یو رضاکار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅه مې دا ده چې خپلو خلکو ته دلته چې هغوی ستونزې لري مشکلات لري د هغوی سره همکاري وکړو ځین پروګرامونه ورته وړاندې کړو یا دوی په نور برخو کې کوم مشورو دې ته اړتیا لري هغه څه چې موږ تېرو دریو کلونو کې زده کړي وي هغه هم د دوی سره شریک کړو.
واده مو کړی ماشومان لري؟
بلې و تکل صاحب زه پنځه ماشومان لرم چې دوا ماشومان اوس دلته ټول د الماني زده کړې هغه بشپړه کړې او تقریبا اوس دلته ټول ښوونځیو ته ځي ژبه یې تقریبا د الماني ژبې چې ده یعنی هغه په هغه برخه کې دومره زده کړې چې سړی پوهېږي نه چې اوس د اوس یو افغان دی او که یو المانی دی. زه واقعیم ډېر خوشحاله یم د خپلو اولادونو د دې څخه چې هغوی دلته زده کړه کړې او اوس هم دوی به راتلونکي خپلې هیله لرم چې راتلونکي خپلې لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي.
په پښتو یا دري ژبو یعنې د وطن په ژبو هم خبرې کوي ستاسو ماشومان؟
بله اوس دا یوه لورکۍ چې هغه اوس دلته شپږم ټولګۍ ته بدي او د المانی ښوونځي هغه ګیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کړې کوي هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کړي او پښتو یې زده المانی ژبه یې زده او دري ژبه باندې هم پوهېږي او خبرې کوي.
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي؟
ولادو ته د ماشومانو روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د زده کړو ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري تودونو عنعناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورښول د ډېر زیار غواړي او ډېر زحمت غواړي. دلته یو لویه ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو غړی کار کوي وظیفه ترسره کوي او مور به د اولادونو ښوونځي ته بیا یا هغوی راځي بیرته بیا ته د هغوی سره کار کوي دا ډېره ستونزمنه ده او زه په دغه برخه کې د خپل هم ډېر کار کوم او هغوی ته ځینې شیان ورته ښیم یعنی پوهېږم چې شاید ځینې دا ستوري وسمي چې پښتو دې برخه دوی نه پوهېږي او زموږ ځینې کلتورونه دونو دوی نه پیژني ځکه چې تېرو دریو کلونو کې ډېر څه هېر کړي دغه ماشومان چلته وه او دلته یې زده کړې کولې دلته نه د یوه نوي کلتور یوه نوي ټولنې سره دوی مخ شوي دي.
یعنې ستاسو مطلب دا دی چې که یې تاسو ونه روزئ تربیه یې تاسو په لاس کې وانخلئ ټولنه یې روزي بیا په خپله خوښه؟
بلې هو دلته همداسې ده کله چې سړی د خپلو اولادونو په برخه کې ډېر محتاط ونه اوسي اولادونه ډېر ژر د خپل کلتور دود او عنعنات له لاسه ورکوي ځکه چې دوی په ټولنه کې لس ساعته په دې ټولنه کې په ښوونځي کې دی یا د خپل ملګري سره دی یا د لوبو ځای کې دی یا مثلا درس وایي یا دلته شاوخوا محیط هم داسې جوړ دی یعنې دغه محیط سره دوی جوړېږي خو موږ هڅه کوو چې تر څو پورې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلت ژوند او دې په اړه باندې خبرې وکړو کیسې ورته وکړو او ان دا چې زه کله نه کله یوټیوب ته ځم د افغانستان د ځایونو مرتشایم پوهېږي هغوی یعنی همدا تېره شپه زما زوی زما نه پوښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شتات څه شی دی هغه مرکز یې څه دی ما هغه ته ورته وویل چې کابل دی دی په دې نه پوهېدی ما ته وویل ولې کابل دی ولې هلمند دی نه دی ټاکلی ما به ورته ویل چې نه هغه خو دغه سیزای دی د ټول مال دا چې زه تا تشریح کوم ډېر وخت غواړي چې اول کندهار او بیا وروسته د را انتقال سو کابل ته ورته ویل چې دا کابل دی نو بس همدغه ځای ټاکلی دی پس څه مالو یعنې دوی په ډېر شان باندې شاید اوس هم ډېر توریست ده نه کې ولې زه هڅه کوم چې دغه هر څه دوی هېر نه کې او دې برخه کې دوی بشپړه پوهه ترلاسه کړي.
د ازادۍ میلمه پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واوریده. زه احمد تکل تر بلې مرکه خدای پامنی در سره کوم او په پاک رب مو سپارم.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟ که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.